قرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بی
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې څلور بجې دي. تاسو زموږه لازاده رادیو نوري زموږ د خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړي شوی خطر غي وړاندې د سات خبرونه. لاګونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د اخراج پر مهال داسې میرمنې هم شته چې په لار کې له هیڅ ډول اسانتیا پرته ماشومان زیږوي. سابره له دغو میرمنې یوه ده چې له ایرانه تر اخراج وروسته هرات ته نږدې سوی زیږولی دی. ایران او پاکستان له هم په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو پروسې ته دوام ورکړی او تیر 2025 کال کې لږ تر لږه 5 میلیونه افغانان رایستلی دي. په دې منځ کې ګڼ زیانګالي، ناروغان، حامله میرمنې او داسې ځوانان او ماشومان هم شته چې خپل پلارني هیواد افغانستان کې هیڅ نه دي لیدلی. څه باندې 100 تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشې افغانستان ته استول شوی دي. د خبره په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان جنرال قونسل کړی ده. د دې قونسلګرۍ په خبره 115 افغانان چې په کې لس ماشومان هم شامل وو د چمن سپین بولدک له لارې د دوشنبې په ورځ افغانستان ته انتقال شوي. دوی شاوخوا یو میاشت هلته بندیان وو. تر دې مخکې هم د روانې اونۍ په پیل کې لږ تر لږه 209 افغان بندیان د کراچۍ له زندانونو خوشې او بیرته افغانستان ته انتقال شوي وو. اکثره د افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستاني پولیسو لخوا بندیان شوي دي. تر دې مخکې ګڼو افغان کډوالو چې د پاکستان په زندانونو کې پاتې شوي او د بشري حقونو فعالانو هلته د زندانیانو له ناسم وضعیت شکایت کړی دی. د قزاقستان پلازمین استانه نن د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو د ځنګوړ استازو د دویمې غونډې کوربه ده. د قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان دغه ډیپلوماټان د افغانستان په اړه د تماس ډلې تر چتر لاندې سره راټول شوي او د بحث وړ مسایلې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه هیواد کې شته ننګونې دي. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت په 2015 کال کې رامنځته او د همدغه کال د اګست په 16مې لومړنۍ ناسته په تاشکند کې وه. دغه هیوادونه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له طالبانو سره سیاسي او اقتصادي تعاملات لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د امریکا هوکړه کې د ایران د اټومي پروګرام په ختمولو ټینګار کړی. هغه چې پرون په بیت المقدس کې د امریکایي یهودانو د ټولنې مشرانو ته وینا کوله، له ایران سره د امریکا د هوکړې لپاره درې شرطونه وړاندې کړل. دغه خبره لومړی باید د ایران اټومي بډای شوي یورانیم له دغه هېواده وایستل شي. دویم، د هغه خبره د ایران د یورانیمو د بډاینې وړتیا باید له منځه لاړه شي او هغه خپل دریم شرط د ایران د بالستیک مسایلو پروګرام یاد کړی. تمدا د اونۍ د امریکا او ایران استازي په جنوا کې بیا سره خبرو ته کینی. د خبرې د عمان په منځګړیتوب دایریږي. هغه منځګړی چې لومړی وار خبرې په دغه هیواد کې ترسره کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په روان نړیوال شلوریز جام کې متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډله وتوانېده د 128 منډو هدف په شلورونو کې د 500 لوبغاړو په توان پوره کړي. په نننۍ لوبه کې لومړی افغانستان بالینګ وکړ او سیالي 128 منډې ورکړې. په توپه چونې کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې وکټې عصمت الله عمرزي واخیستې چې وتوانېد په څلور اورونو کې د اماراتو څلور لوبغاړي اوټ کړي. هغه همداراز وتوانېد په بیټنګ کې هم خوځلې یو د بریا روستۍ شاټ یې ووه او په یوشتو بالونی یې څلوېخ چټکې منډې وکړې. عصمت الله عمرزی د لوبي خورا لوبغاړی ټاکل شوی. تر دې مخکې ابراهیم ځدران 53 منډې کړې وې. په دې لوبه کې راشد خان د افغانستان د شلوریزو لوبه کپتان وتوانېد د 100 وکټو ریکارډ ثبت کړي. د راشد خان 15 شلوریزو لوبه وه چې په کې وتوانېد خپله 100مه وکټه ترلاسه کړي. دا په شلورونو لوبه کې یو نړیوال ریکارډ دی. په ټوله نړۍ کې دا په روان نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان لومړنۍ بریا وه. افغان لوبډلې تر دې مخکې له نیوزیلینډ او جنوبي افریقا څخه ماتې خوړلې. تمه ده د افغانستان ټیم په دې ګروپي دور کې خپله وروستۍ لوبه له کاناډا سره وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلام سلامونه او درناوی می ومنې زه سفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خرغلاست وایم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری. نننې پروگرام د ژمی له موسم سره تړلو روختیا ستونزو ته ځانګړې شوی دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ژمی یوازې د واورو او یخنې موسم نه دی، بلکې دا هغه وخت چې انسان بدنی معافیت سیستم کمزوری کیږي او بیلابیلې ناروغۍ زیاتیږي. د سړې هوا له امله همدارنګه ککړ چاپېریال، تنفسي انتاناتو او مناسب خوړو ته د نه لاسرسي له امله ډېر خلک له زکام، انفلونزا، ټوخي، سینو بغل، د پوستکي له وچوالي او حتی د زړه او شکر له جدي ستونزو سره مخ کیږي. دغه ستونزه بیا په ماشومانو، زړو کسانو او هغو کې چې مخکینی مزمنې ناروغي ولري تر ټولو زیات لیدل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو راپور له مخې په افغانستان کې د ژمي له پیل سره د تنفسي ناروغیو پیښې زیاتې شوې دي او روغتیایي مرکزونه د موسمي ناروغیو له ډېر فشار سره مخ دي. دغه راپورونه ښیي چې سړې هوا، خوارځواکي، کافي تودوخې ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي کموالی د ناروغیو د خپرېدو مهم عوامل دي. په همدې دلیل اړینه ده چې خلک د ژمي په مهال وقایوي تدابیر جدي ونیسي، د بدن مناسبې او ګرمې جامې واغوندي، متوازن او مغذي ډوډۍ یا غذا وخوري، کافي اوبه وڅښي او لاسونه په منظم ډول ومینځي، او که د ناروغۍ لومړنۍ نښې پکې څرګندې شي سمدستي د روغتیایي مرکزو نږدې کلینیکو ته مراجعه وکړي. وقایه ته درملنې تل غوره ګڼل کیږي او د ځان ساتنه د هر فرد شخص او د هر کس شخصي او ټولنیز مسؤلیت دی. وروسته به په دې رابطه باندې له یو روغتیا پال او همدارنګه د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر نظیف شینواری سره خبرې وکړو. د هغه سپارښتنې به تاسو سره شریکې کړو چې د ژمي په مهال د ناروغیو په وخت باندې څه باید وشي او له ناروغیو مخکې کوم وقایوي تدابیر مهمه دي. په دغو ټولو مواردو به له هغوی سره مفصل بحث ولرو، خو په اول کې به سلطان محمد سرور ته غوږ شو چې د جنیوري د میاشتې په اړه د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په اړه باندې چې کوم رپورټ دی دغه مهم ټکي څېړلی دي او جزئیات یې له موږ سره شریکوي.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالات په حق خپل نوي میاشتنی راپور کې وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. د دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشتې ته د اوبیس، اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5% تر 2.5% کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوې او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس، اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوې دي. راپور کې راغلی دی چې په تیرې جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 5,299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,999 موارد او 3 وفیات ریپورټ شوي وو. دغه راز په تیرې جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو تیره دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه 1,300 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیرې جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,200 مشکوکو حالاتو ریپورټ ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل. د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې د ملاریا 580 موارد ریپورت شول چې دسمبر میاشت کې یې د ریپورت شویو مواردو شمیر 1,228 وو، او د 2015 کال د پیل راهیسې د ملاریا بیماری د مرتبطو وفیاتو ریپورت نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د څنګه ریپورت زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د کانګو ناروغي یو څلوېخت نوور چې هیڅ وفیات نه درلودل ریپورت شول چې د دسمبر میاشتې په پرتله لس اعشاریه اته سلنه زیاتوالی ښیي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
ما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له وو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست. بیا مو حمزه صفیولا ستانه ځای خره خلاصت وایم. لکه څنګه مو چې په ریپورت کې واوریدل، د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د جنوري په میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو په ارتباط باندې خپل ارقام شریک کړي دي چې بیا هم د کال د نسبت نورو موسمونو په اندازه باندې په ژمي کې ناروغۍ زیاتې دي، خصوصا سینه او بغل، والګي، زکام او حتی د کووید ناروغۍ چې په وروستیو وختونو کې نورې بڼې هم خلکو کې لیدل شوې دي. همدارنګه د توبرکلوز پیښې هم په افغانستان کې په وروستیو څو میاشتو کې لیدل شوې او زیاتوالی پکې راغلی دی. ورسره په افغانستان کې د موسمي زکام او والګي ناروغي او ویروسونه هم زیات دي چې ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه له فشار سره مخ کړي دي. په دغه ټولو مواردو باندې به د داخله ډاکټر محترم نظیف شینواری سره خبري وکړو. د مو پروګرام تر عمل مکړه ده له سره بحث لرو دا چې په ژمي کې ولې دغه ناروغي زیاتېږي، خصوصا هغه ناروغي چې د تنفسي سیستم سره تړلې دي، زکام، والګي او همدارنګه سینه او بغل، نمونیا، ټوخي. دغه ناروغي ولې زیاتېږي دوی ته خراغلاست وایم او نور به له دوا ورو.
سلامونه تاسو ته او تاسو د طریقه ازادي رادیو ټولو همکارانو ته اوریدونکو ته. د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي او علت یې عموما د هوا یخوالی دی او د هوا لوګي ده. عموما دلته په ښارونو کې بدبختي دا ده چې مطلب بعضې د کمپنې یا بعضې داسې دي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري، دا غیر مخنیوي لپاره سندري شوی د هوا ککړتیا ډیر رول لري، د هوا یخواله دی. نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي، دا غوی رشد او نمو صورت نیسي. کله چې په محیط کې دا غوی پیدایښت رامنځته شي، بیا د مرضونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتېږي، د ستوني درد زیاتېږي، ناروغ ته تبه پیدا کیږي. عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخواله یا د موسم تغییر د بعضې امراضو په منځ ته راتګ کې رول لري، چې هغه ویروسي امراض دي، بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي. بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغه کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي، بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي، د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي، د هغې شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي. تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي، نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې معمول دا دي چې ترغو ناروغ ډېر له پښو نه لوي یا غره وختون ته نه وړي. تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنۍ ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي یو ناروغ؟
زموږ توصیه خو همدا ده چې کوشش وشي چې یو چاته ستونزه پیدا کیږي، کم از کم د یو ډاکټر سره په مشوره وشي، د هغوی نه نظر واخیستل شي. کلینیکونه ته مراجعه وشي، ډاکټر ته مراجعه وشي، که یو عادي ټوخی مو وسی او د یو ورځ نه د دوه ورځ نه دغه زیاتیږي، وخت زیاتیږي، یعنی که یو عادي ټوخی وي او یو ورځ دوه ورځې وي او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلي ته به نه وي ورسره، نو ښه خبره دا ده چې هغه بعضې احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجي په وخت کې د نورو خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نورو خلکو نه لږ ځان توالی دا وکړي، خو که چېرته په دې باندې پوهېږي چې ځان درد ورسره وي، تبه وي، ورسره ټوخی وي، ستونی درد وي او د دې شدت د ورځې نه بلې پورې زیاتېږي، ناروغ اشتیا د لاسه ورکوي، نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوي کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب مونږ او تاسو مخکې یادولي وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووید دی، کرونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې وایرسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي، که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب وایرس دی یا بکتریا ده، د هغې مخنیوي لپاره بس توصیهګانې دي چې ناروغ ته وکولی شي تداوی په مورد کې ورسره بعضې دغه دي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکولی شي چې څه څه کارونه باید دا وکړي، دوا واخلي، دوا په څنګ کې خوراک باید څنګه وکړي، د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کو وساتي، یعنی د کورنۍ غړي دا هم یو مسؤلیت جوړیږي چې مطلب څوک پوه شي چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریقې انتقالېږي، نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي، ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چاره را کې چې دې سره زندگی کوي هغه باید دې نه مصاب نشي، نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغي شدت نه مخنیوي کیږي، د ناروغي د انتشار نه مخنیوي کیږي او د ناروغي په مورد ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لري، مادا زما ناروغي یا خطرناک ده، قابل د تداوی ده او یا ده پیشرفتو کې بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي، هغه دغه وارننګ ساينونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
په کابل کې خو بلا هوا ډیره سړه وی او رستر بلی دغه هوا سړیږي، په دغه سی حوالات کې چې اوس په بلډینګونو کې هم د بخارایګان چالان کړي یا مرکز ګرمیانې په کورونو کې بخارۍ چالانې او لا هم هغه معیاري سونتو کې فکر کوم ډیر زیات نشي کاریدل، یا به قیمت وي او ارزان به خو به توان به علت نه، یعنی ارزانه لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه هم کیفیت له لحاظه سم نه وي، دا څومره د هوا په ککړېدو کې رول لري او بیا بل اخره د ناروغي په زیاتېدو کې خصوصا د تنفسي ناروغي چې د اول غنره ککړتیا لامل کیږي
ډیر رول لري، یعنی موږ وایو دا اوسنی موسم کې چې یو خود یو طریقه یو طرف نه هوا یا خدای د بل طریقه لودګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل، ننګرهار او نور ولایتونو کې چې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس لري په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچند زیاته ده، نظر په اطرافو کې ځکه اطرافو کې هغه لودګي هوا نشته ده، یا هوا به یخ وي خو ناروغي به دومره ډیر نه وي، شدت به دومره ډیر نه وي، د مړینې کچه به پکې ډیره کمه وي، خو په ولایتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی او هلته هغه څوک چې مطلب د خپلو کوټو بوتاکونو یا کوټو د ګرمولو لپاره بعضې حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول، مطلب هغوی هغه خپل بوتاکونه خپل بلډنګونه نه شي ګرمولی، نو د هغوی ډېر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغې استفاده وکړي تر څو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرمه کړي، خپل کور ګرم کړي، خوب محیط ډېر ککړ شي او د هغې د طریقه بیا چې کله الودګي د هوا زیاته شي د دې مرض دغه زیاتېږي، شدت زیاتېږي، هغه ککړتیا خلک هم ډېر مصرف کیږي، یعنی الودګي هوا چې ده هغه کسان چې ماشومان دي، هغه کسان چې د سږو ناروغۍ مزمنې ولري، هغوی دپاره داسې څه دي چې یو څوک مطلب سګرټس کې، یعنی حتی دومره د سینې د خرابېدو سبب کیږي، هغوی ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کیږي، که مرض ولري مرض شدت پیدا کوي او د بستر کېدو سبب کیږي، او حتی بعضې کسان چې مطلب د حساسیت زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي، نو د هوا الودګي ډېر رول لري، خصوصا په داسې موسم کې چې یو طرفه هوا یخه وي د بل طرفه الودګي د هوا ډېره زیاته وي، نو دا د مرض په انتشار کې، د مرض په شدت کې او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځ ته راوړي.
ډاکټر صاحب شینواره، د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډېر راځي، یعنی زیانګالي کوم کوم کسان دي د تاسو په نظر په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکتورونو چې تاسو یې لرئ؟
موږ په اوسني حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره اطفال دي، دا غوی یو دلیل دا دی چې عمرونه دا غوی کم دی، معافیتي سیستم دا غوی ضعیف دی، هغه د دې ناروغي سره هغه عمر مقاومت شي. یو کاهل شخص چې هغه سالم وي، نور امراضونه لري، ریسپکتورونه ونه لري، هغه د خپل د هر ډول یو عادي ناروغي سره مقابله کولای شي. اطفال ډیر زیات راځي دی وخت کې زیاته مراجعه کوي، د بستر اندازې زیاته ده. بیا پتنګ دا غوی کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري، دا غوی اندازه ډیره زیاته ده. اوس وخت کې چې هغه ته مطلب سی او پی ډی، استما، او یا د سږو سرطان، او یا کسان چې کرونیکس بوکران دي په دوامدار ډول سیګریټس کې، هغه کسان چې مطلب سږي موف دي، یا د پخوانه مطلب سږو ستونزه ولري، یا قلبي مشکل ولري، شکر ولري، عمر زیات وي، دغه کسان چې دی په اوسنی وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعې ډیره زیاته ده نظر د نورو کسانو څخه.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل، لکه څنګه چې دغه د 2021 نه راپدې خو د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو، بیا کرا کرا هغه شوله، پسې ورکه شوله. اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوته د خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي. دا څه رقم مسله ده؟ څه علائم دي او په مریضانو کې آیا دا شته نشته که څنګه ده؟
او اوس کووید چې هغه شدت او دغه لمنځه تللی دی، خو لرو یا اوس هم داسې ناروغان مونږ ته مراجعه کوي که مونږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو. داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي، تبه پیدا شوی وي، او د سینې مشکل پیدا شوی وي. کله چې دوی دپاره مونږ د کووید هغه کوم کیس چې تشخیصیه دی هغه کووید آر جی ټی انټیجن ورته وایي یا پی سی آر ورته وایي. کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي. وخت چې ټیسټ مثبت شي، اراز علائم مثبت شي، بیا موږ دا کیس فائنډینګ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده. او دا وایرس دی، وایرس سو ټایپ لري، دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی و په منځني ختیځ کې، بیا هغې نه وروسته مطلب په 2019 کال کې په چاینا کې منځته راغله. دا وایرس هغې نه لږ تغییر کړی و. اوس شاید جینوټایپ د نظره مونږ داسې کم مطالعه نه لرو چې اوس یې ووایو چې دا کوم جینوټایپ دی، یعنی ټایپنګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی. خو اوس هم د کووید ناروغان لرو د کرونا په وایرس باندې اخته کېږي، هغوی تنفسي اراض علائم پیدا کوي، خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه پاندیمی په وخت کې چې اوبا رامنځته شوی وه، ټوله نړۍ نیولې وه، او مړینه ډېره زیاته وه، او هلته حتی شدت هم زیات و، او د مصاب کېدو اندازه هم ډېره زیاته وه. اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي، او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري، یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه وي، چې هغوی کې د شکر ناروغان دي، یا د زړه تکلیف ولري، عمرونه یې ډېر زیات وي، او د سږو مزمن امراض ولري، دغه کسان پرې مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي. نور ممکن په ټولنه کې هغومره امکانات نشته دی چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې دا کووید دی او کنه دی. د انفلوئنزا سره ډېر فرق نه کیږي. انفلوئنزا هم یو وایرسي دغه منځته راوړي، تنفسي مرض منځته راوړي. کووید هم همداسې یو وایرس دی، د دې په واسطه باندې سینه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کیږي. نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کیږي، اراض علائم له نظر ډېر تفاوت نه لري. نو مونږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس مونږ کووید لرو، کرونا لرو، لکه سره کوم چې انفلوئنزا د پخوانه راپاتې ده، اوس هم ټایپونه تغییر کوي، جینوټایپ تغییر کوي، او اوس هم په ټولنه کې شته. نو داسې په کووید باندې ممکن بعضې خلک مصاب شي، خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوی چې
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غواګی است. په دغه پروگرام کې د ژمنۍ او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط باندې خبرې کوو. لا غېډلې په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې نمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې تنفسي ناروغۍ راسره میلمه دی. ښاغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواره، تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دا پروگرام بیا هم تکرار سره واورئ، خو اوس ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. ډاکټر صاحب شینواره، د ماشومانو او همدارنګه د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله، ماشومانو کې د سینه او بغل مسله ډیره حاد ده چې اکثر د ماشومانو د مړینې لامل هم ده، او دا ډیر په بد وضعیت کې به وي ماشومان، ځکه چې سیستم یې ډیر کمزوری کوي. د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه څه وکړي کورنۍ، او څه شی مهمه دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډیر زیات خراب شي؟
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډېر ګرم وساتي، ماشومان د یخې هوا څخه وساتي، چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خوانه ماشومان بیرون ته ګرځي، هغوی یخ هوا وخي، هغوی ته زکام رسیږي، او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چېرته پاملرنه ورته ونشي. د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي. عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي، د یخې هوا څخه وساتل شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې ماشومان مونږ په وخت سره واکسین کوو. واکسین هغه څه دی چې زیاتره وخت د ډېرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي، لکه شر خپله داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د هغې د وجې نه ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي، یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی، یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب مونږ واکسین لرو. که چېرته ماشومان په وخت سره هغه خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي، د یخې هوا څخه وساتل شي، ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي، دا به هغه څه وي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچ کېدو لپاره به یو لاره داوي. بل دا که چېرته یو ماشوم مریضیږي، هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي، ځکه که چېرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي، هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کیږي، د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي، کله چې ډېر په ناوخته مراجعه وشي، ناروغ ښه شدید حالت ته ورسول شي، بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په اسپیټال کې بستر کېږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي، هغه تر څو پورې تطبیق کېږي، نو ممکن ډېر داسې وي چې ډېر داسې مریضان او یا ماشومان موږ د لاسه ورکو. هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي، یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ښودل کېږي نه تداوي کېږي، او زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده، په اطرافو کې مونږ په کافي اندازې سره ریمډي ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډېر کم لرو. زیاتره په کم سطح باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي، او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لیب وي په هغه کې کار کړی وي، هغوی د ډاکټر په سپاتل د پاترابو کې ناست دي، هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې کې ستونزه وي، نو هغوی بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي، نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي او یا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، مننه کوم. د واکسینو یادونه وکړه، لته سو په د ژمي نه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه سی واکسینونه وشي؟ د ماشومان یادونه تاسو وکړه، ما د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزيني واکسینونه چې دی هغه واخلي د ژمي د موسم نه مخکې؟
په غټانو کې موږ عموما واکسینونه لرو، هغه کسان چې ریسک فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري، هغه د لپاره نیموکوکل په نامه بکتریا د په محیط کې ډیره زیاته او دغه سینا کیږي، دوی لپاره کدا واکسین وشي د ژمي د راتګ نه مخکې په کال هغه یو خپل چارت لري، هغه په نظر په ایج باندې او نظر په دوزو باندې فرق لري. همداسې انفلوئنزا واکسین دي چې په کال کې یو دوز یا دوه دوز توصیه کیږي نظر په دغه ضرورت باندې. نو موږ واکسینونه لرو کاهلانو لپاره، بهتره ده هغه څوک چې ریسک فاکتور ولري چې هغه کې مطلب سی او پی ډي یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري، نو هغه که چېرته دا واکسینونه په وخت سره وکړي، نو د مرض د مصاب کېدو نه د دوی مخنیوی کیږي، او د بستر کېدو نه دوی بچ کیږي، او حتی هغه څه چې مطلب د بستر کېدو نه مست راځي چې یا به ناروغ کیږي یا به شدت ته ځي او یا به خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو د اطفالو لپاره خپل تسمقات موجود وي چې هغه څنګه کیږي، هغه ته واکسین شروع کیږي تر 15 کلنۍ پورې، ار مرض لپاره جدا جدا واکسین دی، په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کیږي چې هغه هغه کارت ورته جوړ کړي او هغه تعقیب کړي چې ار عمر کې کوم کوم واکسین کیږي، هغه کارت کې ورته واضح لیکلي وي. ان په خپل تسمقات باندې واکسین شي، غټان چې ریسک فاکتور ولري د ډاکټر په مشوره باندې، هغه څوک چې د سږو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري، که دوی هم دا باندې واکسینونه چې د سینه بغل مخنیوي کیږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي په غټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کیږي لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو، نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي نو ډیره بخوي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کیږي او په ټول ځینو کې مطلب خارونو کې اوسوک لاسرسی ولري واکسینونه شته دی او تطبیق شي دا به بهتره وي.
حفظ الصحه په خاطر باندې تاسو که لطفا ووایئ چې څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې یو خدا چې هوا ډیره یخه ده بل حفظ الصحه څنګه رعایتېدای شي، ځینې خلک به مثلا د تنبلي له لاسه ځینې مسایل رعایت نه کوي په دې ژمي کې، مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پښو مینځلو باندې سخته تمام شي په دې یخه هوا کې، دغه مسله څومره خطر د ناروغیو زیاتوي خصوصا د هغه ناروغیو چې پیوي کورنۍ کې نورو ته انتقالېدای شي یا ساري؟
ساری امراض چې دی هغه ډیر زیات دی په ټولنه کې موجود دی، اوس زموږ په ټولنه کې مونږ د حفظ الصحه مورید کې خبرې کوو، عموما دا وایو چې اوسوک مطلب ډوډۍ خوري عام د ډوډۍ نمک کې باید لاسونه پرېمینځي، ډوډۍ نه وروسته یا تشن